څلور بجې شوې د ازادي راډیو روان خبرونې ته زه فریده هوډ سیفی ستاسو هرکلی کوم. اورئ چې افغانستان په اقتصادي او امنیتي برخه کې د هند تازه ژمنې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولسي جرګې غوښتي څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون هم د انتخاباتو د قانون په شان ژر تر ژره تصویب کاندي. په خبرونو کې راغلي دي چې د چین صدراعظم په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې ده او د امریکا متحد ایالاتو په ایراني چارواکو انتقاد کړی دی چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوه مهم کاندیدان له سیالیو څخه منع کړی دي. لومړی بر شو د افغانستان پیښو ته قسیم سولمل د افغانستان خبرونه راوړي.
هند او افغانستان په دفاعي او امنیتي برخو کې د همکاري ژمنه وکړه. ولسی جرګې د انتخابات قانون تصویب کړ او د ملي امنیت ریاست وای په زابل کې یو اته کسیزه تروریستي ډله نیولې ده. بشپړ خبرونه واورئ. افغان او هندي چارواکو هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر پر مهال په دفاعي او امنیتي برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د جمهور ریاست ویان دیمل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هند ته د جمهور رئیس کرزی سفر له لاسته راوړنو ډکو باله. شغلی فیضی وای هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر یو کامیاب سفر و دواړه هیوادونو د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون له مخې ژمنه وکړه چې په بیلابیل برخو په ځانګړې توګه په دفاعي او امنیتي برخو کې به خپلې همکارۍ زیاتوي. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه پر ورځ هند خپل سفر پیل کړ او نن بیرته کابل ته راستون شو. ولسی جرګې له ډیرو بحثونو وروسته نن د انتخاباتو قانون تصویب کړ. دغه قانون چې په 14 فصلونو او 9 مادو کې تصویب شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیر مهم بلل کیږي. د ولسی جرګې لمړی امرسیال میرویس یاسینی په دې اړه داسې ویل: د یوې د شپږ دیشو کارتونو په مخالفت سره د انتخابات قانون د رای په اکثریت سره تصویب شو. دا قانون د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او د افغانستان د نږدې او لرې راتلونکو لپاره مهم دی. د دې قانون طرحه 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ولسي جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون هم یو میاشت مخکې د ملي شورا لخوا تصویب شو، خو دا قانون د ځینو ملاحظاتو له امله جمهور رئیس حامد کرزی توشین نه کړ او دوهم ځل ځینو تعدیلاتو سره ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول شو. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو وو کلونو کې د مخدره موادو له قاچاقلونکو څخه میلیونونه افغانۍ او نور بهرني اسعار ترلاسه کړي دي. د دې مرکز رئیس سیار محمد حسین خیل نن په کابل کې خبر اعلان تویل چې ټول ترلاسه شوی پیسې د دولت خزانه ته سپارل شوې دي. د شغل حسین خیل په وینا په دې جریان کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقلونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او محاکمه شوی دي. او د دې محل وروستۍ کورونې خبروم دا چې د ملي امنیت ریاست وایي د زابل په مرکز قلات ښار کې یو اته کسیزه تروریستي ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي نیول شوو کسانو منلې ده چې دولتي کسانو په وژنې، د سړک غاړې ماینونو په شخولو، د طالبانو لیکو ته د خلکو د جذبولو او نورو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. له نیول شوو کسانو څخه څېړنه روانه ده. کورونې خبرونه پای ته ورسېدل. سیمه ایز او نړیوال خبرونه جنقه الکوزی اوروي.
د چین صدر اعظم لی قیچیانګ له اسلام آباد سره د اقتصادي او ستراتیژیکي همکاریو د زیاتولو په مقصد په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. لی په روانه ونی کې هند ته هم سفر کړی و. د چین له صدر اعظم سره د پاکستان په سفر کې د کابینې وزیران نور جگپوري مشان او سوداګر هم ملګري دي. د په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل: زه صادقانه هیله لرم چې د پاکستان پرمختګ او سوکالی او د خلکو خوښي ووینم. زه صادقانه هیله لرم چې د چین او پاکستان ترمنځ دوامداره دوستي ووینم. لی قیچیانګ به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري او تلونکي صدر اعظم میر هزار کوسو سره وګوري. ټاکل شوی چې لی به د پنجشنبه په ورځ د پاکستان له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره چې مسلم لیگ نواز ګوندې د می د 12مې پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې او ژر به د دریم ځل لپاره د دې هیواد د صدارت څوکۍ اشغال کړي هم وګوري. د چین صدر اعظم ویلي دواړه گاونډیان باید چې د برېښنا د تولید په برخه کې همکاري خپل لومړیتوب کړي. اسلام آباد هڅه کوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه لرې کړي او دا ځکه چې د برېښنا د پرچاوۍ له امله د پاکستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په تیلې چې د جون د 14 انتخاباتو کې د نږدې همکار د نه وړتیا پریکړه به وګرځوي. د ایران شورای نگهبان د سه‌شنبه په ورځ اسفندیار رحیم مشایی په انتخاباتو کې د کاندیدۍ وړ ونه باله. احمدی نژاد نن وویل چې د مشایی په اړه به له خامنهای سره خبرې وکړي. دا کار ظالمانه عمل وباله. احمد نژاد دغه راز وویل مشایی د جمهوري ریاست لپاره مناسبه شخص دی او هیله مند ده چې دا ستونزه به حل شي. احمد نژاد د مشایی نږدې دوست دی او هڅه کوي چې د هغه په انتخابېدو سره خپلواک وساتي. شورای نگهبان د شاوخوا 200 کاندیدانو له ډلې څخه 8 تنه تایید کړل چې د جون په 14 به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې سیالي کوي. د څېړونکو په وینا تایید شوي اکثره کاندیدان ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته وفادار سختدریځ محافظه کاران دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران د پخواني جمهور رئیس علي اکبر هاشمي رفسنجاني په ګډون په انتخاباتو کې د یو شمېر مهمو کاندیدانو په نامنه کېدو انتقاد کړی دی. د ایران د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د هیواد د اټومي پروګرام ستر مرکشي جلیل سعیدی او د خامنهای د بهرنۍ پالیسۍ صلاحکار علي اکبر ولایتي هم د تایید شوو کاندیدانو په ډله کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د صنایع یوې کمیټې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته د وسلو استولو په ملاتړ رای ورکړې. د صنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبې په ورځ په 15 موافقو او 3 مخالفو رایو سره هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به د سوریې منځلارو مخالفانو ته وسلې واستول شي. دا لایحه به د صنا عمومي غونډې ته وړاندې شي او دا په داسې حال کې ده چې په جمهور رئیس باراک اوباما باندې فشارونه زیات شوي چې د سوریې له یاغیانو سره د مرستې زیاتې کړي. جمهور رئیس اوباما تر دې دمه د سوریې یاغیانو ته بشري مرستې ورکوي او اندېښمن دی چې وسلې د اسلام پالو لاسته ورنشي. په عین حال کې په سوریه کې د لبنان حزب الله جنګیالیو او د سوریې عسکرو د هوایي ځواک په ملاتړ د لبنان پولې ته نږدې له یو خارګوډي څخه د یاغیانو د ایستلو په مقصد تهاجمي حملې سختې کړې او اندېښنې پیدا کړې چې دا شخړه به سیمې ته پراخه شي. او د امریکا د صنایعو کمیټې د مهاجرت هغه قانون یا لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې په میلیونونو غیر قانوني مهاجر د امریکا تابعیت اخیستو ته لار پیدا کړي. د امریکا د صنایع قضایه کمیټې د سه‌شنبې په ورځ په 14 موافقو او 15 مخالفو رایو دا لایحه تصویب کړه او په دې توګه به له 1980 کال راهیسې دا د امریکا د مهاجرت په قانون کې تر ټولو مهم اصلاحات وي. د صنا بشپړ مجلس به په دې لایحې د جون میاشت کې کار پیل کړي. د امریکا په کانګرس کې د استازو مجلس تر اوسه د دې لایحې خپله مسوده نه ده برابره کړې. جمهور رئیس باراک اوباما د صنعت کمیټې د دغې پریکړې هرکلی کړی او دا لایحې د هغو ارزښتونو مطابق بللی چې د ملاتړ کوي او وایي دا د امریکا د مهاجرت د مات ګوټ سیستم د رغونې لپاره مناسب قانون دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. افغانستان په اقتصادي او امنیتی برخه کې د هند تازه ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې غوړي سو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون هم د انتخاباتو د قانون په شان جر تر زره تصویب کړي. په پکتیا کې ډیر تنکی ماشومان په وچ ډاګ ناستي او د خپلو ښوونځیو ته ودانۍ غوړي.
موږ سرپناه نه لرو، حکومت نه وخته غواړو.
هیڅ چې نشته چې باران وري موږ نه راځو. مینځکه خوشتي چې بیا سبا راسو مینځکه ډنډن ولاړي.
د پټي خلې فریاد کې د کندهار د خزو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان هند ته د پوځي وسایلو او وسایتو یو لیست سپارلې دی. ولسمشر حامد کرزی چې نن کله د هند له دوه ورځني سفره بیرته کابل ته ستنېده په نوي ډیلي کې خبریالانو ته د دې غوښتنې په اړه معلومات ورکړل. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل هندي چارواکو ته د پوځي وسایلو او وسایتو یو لیست ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس په نوې ډیلی کې د هند له ولسمشر پرناب مکرجي او بیا وروسته د هیواد له سر اعظم منموهن سنگ سره خبرې وکړې. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې له هندي چارواکو سره د افغان ځواکونو د تحقیق کېدو په برخه کې ځانګړې خبرې وشوې.
په خاص توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو روزل تسویه او د افغانستان نظامی او امنیتي بنسټونو تشویه تول په دغو برخو کې رخیز خبري وسپلي او ژمنه وسوله چې د هندو سیواد به په دغو کلیدي ساحاتو کې د افغانستان سره خپلې همکاري جاري ساتي.
هند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او دې ته اندېښنه لري چې تر 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه هیواد بیا بې ثباته نشي. خو د رویټرز اژانس په وینا د هند له لوري د افغانستان پوځ سره وسلو ورکول د پاکستان لپاره د خطر زنګ دی او هند هم نه غواړي چې له پاکستان سره چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په جګړې کې ښکیل شي. افغانستان او هند په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې له مخې یې نوې ډیلی منلې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وکړي او هغوی تجهیز کړي. هند په خپلو پوځي اکاډمیو کې دغه اوس یو شمېر افغان ځواکونه روزي، خو تر اوسه د هندي چارواکو په وینا ډیر لږ تجهیزات افغان لوري ته سپارل دي. حامد کرزی مخکې تر دې چې کابل ته ستون شي په نوې ډیلی کې یوې لنډې خبرې غونډې ته وویل، موږ یو لس لرو چې هغه مو د هند د حکومت مخې ته کېښود او اوس د هند له پریکړې سره دا ارتباط لري چې څومره وسلې افغانستان ته چمتو کولی شي. حامد کرزی دا څرګندونه کړه چې په دې لیست کې د کومو وسلو غوښتنه شوې ده، خو د هند د فرست پوسټ ډاٹ کام په نوم یو انټرنیټ پاڼه څرګنده کړې ده چې په دې لیست کې د 115 ملي متر توپونو، د نقلي وسایلو لپاره استقامي پلونو او اراده جاتو غوښتنه شوې ده. د هند حکومت تر اوسه د ولسمشر کرزی پر خبرو تبصره نه ده کړې. د ولسمشر کرزی ویاندی ملفیزی وویل کابل او ډیلی موافقه کړې ده چې دغه لیست محتوا به د اوس لپاره نه افشا کوي. د هند و حکومتي چارواکي مخکې ویلي وو چې هند یو اندازه وسله افغانستان ته ورکړې ده. خدای حیران شو چې څنګه افغانستان د دې وسلو په اړه علني خبرې کوي. هند په خپل بهر ته وسلې نه صادروي او په خپل د توپونو په ګډون د یو شمیر وسلو له کمبود سره مخامخ دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان ولسی جرګې نن وروسته له ډیرو بحثونو د انتخاباتو نوې قانون تصویب کړو. د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو کمیسیون پر قانون بحث وشو، خو دغه قانون تصویب نشو او د شنبه ورځې ته وځنډول شو. د افغانستان د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو د کمیسیون قانون سباندې یو میاشت مخکې د افغانستان د ملي شورا د ګډي کمیټې لخوا تصویب او د توشیل لپاره ولسمشر تولی ګل شوخو ولسمشر دغه قانون د زینو تعدیلاتو دروستلو لپاره بیرته ولسی جرګې ته ولیږه. جمیله ظریف د افغانستان د ولسی جرګې د نننیو بحثونو جزئیات راوړي.
ولسی جرګې له وګدو باسنو وروسته د انتخاباتو قانون د نهه مادو په ډیرولو سره تصویب کړ. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې تر ډیره په همدې قانون باسو شو چې بلاخره وکیلانو د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. د دې جرګې د تخنین کمیسیون مشر نذیر احمد حنفي وویل چې د انتخاباتو د قانون په شاوخوا شلو مادو کې بدلونونه راغلي چې د اکثر وکیلانو لخوا منل شوې دي.
جلسات مشترک ما 13
موږ د دې قانون په حق له 14 غونډې درلودې چې کله به مو د اکثر کمیسیونونو د مشرانو او کله کله مو د پارلماني ډلو په مرسته په دې قانون کې بدلونونه راوستل. اصل تر هچې د حکومت لخوا راغلي و او یا ماده درلودې، خو موږ د دې قانون د شوال لپاره په هغه کې شل ماده ډيري او تعدیل کړي.
کوم مورید نوی تخلف کدام مورد است؟
حنفی وی چې د انتخاباتو په قانون کې د جمهور ریاست پر اتلونکو انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو د مخنیوي لپاره دغه بدلونونه راوستل دي. د انتخاباتو قانون 14 فصلونه او 9 اویا ماده لري. د دې جرګې غړي وی چې د قانون په ډیر دقت تصویب شوی او د اتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره مهم بولي. د انتخاباتو قانون شاوخوا 15 میاشتې مخکې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره لیکل شوی و، خو د دې جرګې غړي له ډیرو اوږدو بحثونو وروسته دغه قانون د چهارشنبه په ورځ تصویب کړ. ولسمشر کرزی هم څو ورځې مخکې د ولسی جرګې د بیلابیلو کمیسیونونو له مشرانو سره په لیدنه کې لاغوی نه غوښتي وو څو د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون زر تر زره تصویب کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو پر قانون چې د ولسمشر کرزی لخوا د زینو تعدیلاتو لپاره بیرته ولسی جرګې ته استول شوی و هم بحث وشو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د چهارشنبه ورځې د غونډې مشري هم په غاړه وویل چې پر دې قانون به د راتلونکي شنبه په ورځ بحث وشي.
موږ هڅه کوو راتلونکي اونۍ نصاب کړو د دې قانون کار خلاص کړو، ځکه موږ نس کولای دلته ځان سره ډېر قوانین وساتو. د شنبه په ورځ د ګډ کمیسیون لومړی د دې قانون په حق له بحث وکړي.
یو شمیر کتونکو اندېښنه څرګندوله چې که د انتخاباتو قانون په ولسي جرګه کې زر تر زره تصویب نشي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسیږي. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې غواړي څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون هم ژر تر ژره تصویب کړي. د دې کمیسیون لومایان نور محمد نور سره جمیلي ظریف مرکه کړې ده او په پیل کې ورنه پوښتلي دي چې آیا د ده په نظر د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو راوستل د منلو وړ دي او که څنګه؟
مونږ دا قدم ستایو او د ته خراغلاس وایو. دا یو مثبت حقیقت یو مثبت ګام.
په اکثره وکیلانو ویلي چې په دې قانون کې ځینې تعدیلات راوستلي دي، آیا هغه تعدیلات او بدلونونه به د تاسو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د منلو وړ وي که نه؟
دا مخکې وخت په دې برخه کې زه خبرې وکړم، ځکه چې تر اوسه پورې هم مونږ ته د تصویب شوي قانون طرحه نه ده رسېدلې. د قانون د محتوا په هکله مونږ ډېر په جریان کې نه یو. کله چې مونږ ته یو کافي راورسېږي په دې برخه کې مونږ کولای شو چې واځي دریز تاسو ته
وړاندې. یو بل مسله چې نن ور باندې په ولسی جرګه کې باسه شو، هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلات او صلاحیتونو د قانون مسله وه. دوی دا قانون سره لدی چې ډیر وګده باسونه ور باندې وکړل خو بیا هم تصویب نشو او دا قانون د شنبه ورځې ته پاتې شو. تاسو فکر کوئ چې د دې قانون ځنډول او د دې قانون پاتې کېدل نور ورځو ته دا به د سنځمن نه، یعنی د انتخاباتو ته کوم زیان ونه رسي؟ موږ
امیدوار یو چې د کمیسیونو د تشکیل صلاحیت او د منخاب بالاخره دیوم شمیر بدلون یو څه وروسته نه هیشي کومه تر هیڅ د ولسی جرګې او مشران جدل لوري نه هیشي او رئیس جمهور توشي نه کړه. په هغه کې په پراخ ډول باندې ستونزې موجوده وي او د افغانستان د شرایطو سره یې اړخ نه لګوه، یعنی د شرایطو مطابق نه و او عملي کېدل هم مشکل کار و. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه قانون کې هم یو شمېر بدلون راشي تر څو د افغانستان د شرایطو سره عیار شي او وروسته د هغې څخه رعایه شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید عملي کړي.
کوم موارد و چې ولسمشر کرزي له ولسي جرګې نه د تعدیلاتو غوښتنه کړې وه؟
په بېلابېلو برخونو کې ستونزې درلودې. کوم شی چې د افغانستان د شرایطو سره هېڅ برابر نه و هغه دا چې د انتخابېدو لپاره یا د انتخاب لپاره د ګزینش کمیته وه. هغه د افغانستان په شرایطو کې عملي نه وه او ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې په هغه برخه کې درلودلې. نو په هر حال موږ امیدوار یو چې هغې ته هم د خلکو استازي په ولسي جرګه کې او مشرانو جرګه کې متوجه شي تر څو د هغې اصلاحاتو څخه وروسته دغه د قانون طرحه هم نهایي شي او بالاخره تطبیق شي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور و چې د ازادي رادیو د خبريالې پښتنو ته ځواب وایي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د چین صدر اعظم په اسلام آباد کې دی او په الته د پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. لګروسته په دې اړه باندې مفصل راپور لرو، خو لمړی په هلمند کې د عملیاتو په اړه واورې. د هلمند والی وایي وسلوالو ځواکونو د هغو سیمو د بیرته نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي چې تیره ورځ په سنګین کې طالبانو نیولې وي. هغه ویل د پاکستان د رخصت شوو مدرسو نږدې 800 تنه کورني او بهرني طالبان په سنګین کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو بوخت دي. مندوالی ویلی دی چې په سنگین ولسوالۍ کې روانه جګړه لا هم دوام لري. د ازادي رادیو خبريال سیمې ریپورت راکوي.
د سنگین ولسوالۍ په زمیندار او نورو سیمو کې وړ مورس پیل شوی جنگ لا هم دوام لري. تیر ورځ په سنگین کې روان جنگ دواړو غړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دا اړولو خبرونه ورکړل. د هلمند والی تورن جنرال محمد نعیم د چهارشنبه پورز په یو خبرناسته کې ویل امنیتي سرتیری په سنگین کې په عملیاتو بوخت چې تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا خوشې سوي سیمې بیرته ونیسي. هغول د محلي پولیسو مرمۍ او نور مهمات تمام سیول، نو ځکه درې امنیتي پوسټې وسلواله تور خوشی کړې.
در سول وسوالي سنگین جنگ جریان دره کې تاروز اولی را تجمع طالبان
ولی وای په سنگین کې جنگ دوام لري. اول برید د وسلواله طالبانو د کمانډان ملا کبیر په مشرۍ د باغران د ولسوالي له طرفه پیل شوی و. دوی د هلمند تر رود ور اوښتي او د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه پیل کړل چې محلي پولیسو هم په پوره شامت سره د سیمې دفاع وکړل خو د هغوی د مهمات او مرمۍ د کمیدو له امله اړ شول چې درې امنیتي پوسټې پرېږدي او تر شا راسي څو دقیقې وړاندې مې د سنګین ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې هلته اوس هم جنګ دوام لري او وسلوال دغه عملیاتو په وړاندې مقاومت کوي چې امنیتي ځواکونو د سیمې د نیولو په موخه پیل کړی دي پر نوړ مورز سهار په سنگین کې پیل شوی جنگ د تیر ورځې تر ماپښین پورې په ډیر شدت دوام درلود تر دې دمه طالبانو د لسو پولیسو تر څنګ د هغوی د دوو کمانډارانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د هلمند والي خبرالانو ته وویل دغه برید چې 800 تنه وسلوال د پنجابي ایراني او چچنایي جنګیالیو په ګډون پیل کړی و دوام لري هغه وویل وسلوال د کندهار د ژیړې او غورک ولسوالیو په شمول د هلمند د ګرشک کجکی نوزاد او باغران له ولسوالیو څخه د سنگین ولسوالۍ پر دیارلس اړخونو بریدونه پیل کړل او هڅه کول چې د ولسوالۍ مرکز او بازار محاصره کړي
پلان عمده مخالفین یا دشمن مرزی که این سهار تهدید جدی کرده باشند و یک تهدید جدی بر کل هلمند خصوصا است این پلان هم اصلا گرفتن که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی برای دشمن یک تبلیغ قوی است اصلی هدف به دغه ځای ده چې د دشمن چې دغه سړک بند شو دغه سړک تخریب شي او تر اوسه د سړک تخریب شوی نه ده
د هلمند والی تورن جنرال محمد نعیم رسنی ټول وسلوال غشتل په سنگین کې نه یوازې د پرختۍ چارو کارونه ټکنی کړي بلکې د سنگین او کجکی ترمنځ د جوړیدونکو سړک وسایل لمنځه یوسي او دغه سړک د رغولو کارونه بند کړي هغول سنگین د خپل موقعیت لمخه په هلمند کې خورا مهمه ولسوالۍ ده او په لند ورځو کې د دې ولسوالۍ اړوند سیمو کې چانیز عملیات پیل کوي او وسلوال د ګڼمیشتو سیمو څخه لری کوي ویل کېږي په دې دوه ورځنی جنگ کې 15 تنه افغان سرتیر هم وژل شوي او ونور ټپیان دي خو وسلوالو د وژل سو او ټپیانو سرتیرو شمیره ډیره شوه ده چې دولتي مسولین نه مني محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند ازادي رادیو
د چین صدر اعظم لی کی چیانګ نن په یو دوورځنی سفر اسلام آباد ته تللی دی هغه په اسلام آباد کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری موقت صدر اعظم او نورو عالی رتبه دولتي مقاماتو سره وکتل د پاکستان جمهور رئیس صدر اعظم او د پوز لوی درستیز د هغه هرکلی ته ولاړو جمهور رئیس آصف علي زرداری او د چین صدر اعظم نن یوې غونډې ته په وینا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزې اړیکې د بل هر وخت په نسبت ضروری ګڼلې او ټینګار کړی دی چې خپل دوستۍ ته به لا پیاوړتیا ورکړي مجیب رحمان انګار لا پیښور ور باندې ریپورت لري
د چین صدر اعظم لی کی چیانګ وای هیواد له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو لا ټینګښت او پیاوړتیا تجمند او په هیڅ صورت به د اسلام آباد له دوستۍ لاس وانخلي لی چیانګ چې دا وخت د پاکستان په سفر دی د چهارشنبه پر ماسپخین د جمهوریت ریاست په مانی کې د پویاړ جوړی شوی ملمسیا ته په وینا کې وویل چې د دې لپاره اسلام آباد ته تللی څو نړیوالو ته وښي چې هیواد په هر ډول حالاتو کې له پاکستان سره ولاړ دی او کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي دا چین د صدر اعظم په توګه دا لومړی ځل دی چې پاکستان ته سفر کوم خوښ یم چې د بهرنیو سفرونو په لړ کې لومړی ځل پاکستان ته راغلی یم اسلام آباد ته زما د لومړني بهرني سفر مقصد نړیوالو ته دا ښوول دي چې چین له پاکستان سره خپلې ژورې دوستۍ ته ژمن دی او په هر ډول حالاتو کې به خپل دوستي پر مخ وړو بې له شکه چین او پاکستان دوه باوري دوستان او ګاونډي هیوادونه دي چې تل یې یو پر بل اعتماد کړی دی لی کی چیانګ پاکستان یو ښه ګاونډی هیواد او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی د سیمې او نړۍ په ګټه وبلله د کوربه هیواد جمهور رئیس آصف علي زرداری هم په خپل وار د اسلام آباد پر وړاندې د چین هیواد د سیاست او پالیسۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دغه هیواد د پاکستانیانو په زړونو کې ځانګړی مقام لري او د یو ښه او مخلص ګاونډي په سترګه ورته ګوري زرداری په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د چین د مرستو همکاریو ستاینه وکړه هغه د دواړو هیوادونو او سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او نورو مشترکو ګټو خوندي ساتلو ودی او پراختیا لپاره د چین او پاکستان ترمنځ ګډه همکاري د بل هر وخت په نسبت ضروری وګڼله په وروستیو کلونو کې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره زموږ په روابطو کې پام وړ بدلون راغلی او چین د ستر اقتصادي ځواک په توګه په دې تحولاتو کې مهم رول لوبولی دی د پاکستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام دلته د چین او هم چینایي پانګوالو لپاره د سرمایه گذارۍ ښه زمینه مساعده ده چې بې له شکه د دواړو هیوادونو لپاره به پام وړ اقتصادي ګټې ولري زرداری د چین لم لاټړ مننه وکړه. وی ویل چین د پاکستان ملګری دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې د دې هیواد وړتیا او لوړولو کې ستره ونډه لرلې. چینایي صدر اعظم په اسلام آباد ته په خپل دوه ورځني سفر کې پر جمهور رئیس، صدر اعظم او نورو عالی رتبه دولتي مقاماتو سربیره د مې 11مې پارلماني انتخاباتو ګټونکو ګوند مسلم لیگ نون له مشر نواز شریف او هم له یو شمیر پاکستانی پانګوالو سره وګوري. چین پر اقتصادي حقوقو سربیره په نظامی برخه کې د پاکستان یو ستر ملاتړ او همکار هیواد دی. اسلام آباد تر اوسه دغه هیواد په تخنیکی مرسته د جیټ جنگي الوتکو، ټانکونو، میزایلو او نورو ډول ډول سپکو درنو وسلو په تولید بریالی شوی دی. په اوس وخت کې چې پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو د برېښنا له شدید کمښت سره مخ دی، تر بل هر وخت د چین هیواد مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی پاکستانی لورای به په ټولو برخو کې د چین د لا زیاتو مرستو همکاریو د جلبولو کوشش وکړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو پېښور.
د بحران نړیوالې ډلې د سیشنبې پورس په راپور کې خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیایي په مشرۍ د بی پیلوټه الوتکو بریدونه په دې سیمه کې د سخت دریزو وسلوالو د بریدونو وړتیا زیانمنولې شي، خو د دوی شبکې له منځه نشي وړلې. د بحران د نړیوالې ډلې د دې راپور په اړه نور تفصیل له اجمل انسخه اورو.
د بحران نړیواله ډله په خپل دې راپور کې وایي نه کاله له هغې وروسته چې په 2004 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو لخوا لومړنی برید وشو، تر اوسه هم امریکا په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې د دې هیواد د مرکزي استخباراتو اداره یا CIA دا پروګرام مخکې بیایي، او په عین حال کې پاکستان هم ردوي چې ګوندې له دا ډول بریدونو سره دې موافقت کړی وي. د بحران نړیواله ډله وایي د دې بریدونو په اړه په څرګند څه نه ویلو په قبایلي سیمو کې د دې بریدونو د قانوني اړخ او اغېز د بشپړې ارزونې هڅې تر تاثیر لاندې راوستي. د بحران نړیواله ډله دا راپور په واشنگټن کې د ولسمشر بارک اوباما له هغه وینا دوه ورځې مخکې خپروي چې پکې به د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا پر پالیسۍ، ملي امنیت او تروریزم پر ضد مبارزه باندې خبرې کوي. لبلې خو د امریکا کانګرس هم په زیاتېدونکو توګه د دې بریدونو د پټ ساتلو او پر دې د دوی د کنټرول د نشټوالي له امله فشار زیات کړي. د امریکا پوځي ستراتیژي جوړونکي هم اندېښنه لري چې دا بریدونه د امریکا خلاف احساسات زیاتوي او تروریستي ډلې پیاوړي کوي. ډی پی ای خبري اژانس لیکي د فاټا په نوم د پاکستان و قبایلي ایجنسۍ چې د اقتصادي پراختیا له کبله له پامه غورځول شوي، دا مهال د هغو سختدریزو وسلوالو طالبانو په ځاله بدلې شوې دي چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دوی دننه په پاکستان کې هم بریدونه کوي او په افغانستان کې هم د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو خلاف په جګړه کې ښکیل دي. راپور وایي تر هغې پورې چې دا وسلوالې ډلې د پاکستان په خاوره کې خوندي اډې او مرکزونه ولري، د دوی د راټولېدو، وسلوال کېدو او نوي کسانو د استخدام وړتیا به همداسې پر ځای وي. راپور غوښتنه کوي چې د اوږدمهالي هواري په توګه دی د پاکستان قبایلي سیمې چې تر اوسه پورې هم تر نیمه حکومتي واک لاندې دي او د استعمار د وخت په سیستم اداره کیږي، لکه د نور پاکستان په څیر د دې هیواد د اساسي قانون تر چتر لاندې سیمو کې ورګړي شي. تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې یو شمېر مهم غړي او افغان او پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم مشان وژل شوي، خو پر دې سربیره په دا ډول بریدونو کې د یو شمېر ولسي وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. دا راپور په وینا په دې بریدونو کې د دې پر ځای چې د تروریستانو پولیس کې شامل مشکوک اشخاص پکې په مشخص ډول په نښه شي، د سړیو پر هغو ډلو بریدونه شوي چې کړنې یې تروریستي فعالیتونو ته ورته ښکاري دي. دا راپور په وینا حتی په هغه بریدونو کې چې ځانګړي اشخاص پکې د هغه شخص د هویت د ځانګړتیاو پر بنسټ په نخښه شوې دي هم دا وخت زیان پاړه دقیق ارزونه ممکنه نه ده. د بحران نړیواله ډله وایي د امریکا متحده ایالات باید د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پاړه شفاف ووسی او باید د کانګرس تر سارنې او عدلي ادارو ته ځواب ورکوونکي ووسی څو په یو قانوني چوکاټ کې راشي. په دې راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د هغو شمیرو پر بنسټ چې د مارچ د میاشتې په نمایي کې خپرې شوي ویل شوي چې له 2004 میلادي کال راهیسې په قبایلي سیمو کې 313 بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي چې 2200 کسان وژلي او 600 نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په شمیرو کې په وژل شوو کسانو کې 400 تنه ولسي وګړي ښودل شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
نسیم الله نسیم زی په خپل پیغام کې ازادي رادیو ته لیکي هند باید افغانستان ته پرمختللي وسلې ورکړي. جمشید لیکي د افغانستان اړیکې له هند سره د پاکستان په زخمونو مالګه جوړول دي. صبغت الله وردګ لیکي د جګړې درون بار ملکی خلک په اوګه وړي. د پکتیا څخه سمی الله حلیمی لیکي په دغه سیمه کې ترافیکی پیخي ډیر دي چې اکثر خلک یې له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. شینواری لیکي د افغان ملی پاوز د سپیشل فورس د برخې یو سرتیری يم. زه هر وخت پیغامونه درلیږم خو نه خبرېږي ولې دا د ستاسو پیغام چې راورسېدو مونږ هم خبر کړ. عجب خان لیکي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي ژمنې کوي او عملي کوي نه. او محمد نعیم د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه لیکي له محلي پولیسو زیات خوشاله یو نقطه مو تل خوشاله لرم. څلور نیمې بجې کیدون کې دی جانقاله کوزې استډیو تر